یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست خپور کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. د کانکور د پیل په اړه یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره د 1.15 تریلیون یورو په ارزښت د کرونا وایرس له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې پر پلان خبرې کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونې په پیل کې اسدالله لودین خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په پکتیکا او اروزګان کې د ماین چاودنو امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل دي. په کابل کې د هندوانو د سکانو د ټولنې یو 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. بشپړ خبرونه. د پکتیکا د سوربی ولسوالۍ امنیه قومندان خپل دو ساتونکو سره ووجل شو. د پکتیکا د امنیه قومندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته ویل دوی تیر شپه په غزمی بوختو چې موټر پر خښښوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبی ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دریا خان تلاش د غزمی پر محل باندې و چې د هایبتو یا د نوې کلا په سیمه کې د دښمن په خښ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې په د خپله د دریا خان تلاش په شمول دوه تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموی موټر تخریب او له منځه تللی دی.
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قومندان دریا خان په ګډون یې د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. بل ورته درې ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والی ویاند زړګی بادی وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت.
د وسوال مخالفینو د شخکړی ماین له عمله درې تنه ولسی وګړي شهیدان شوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل. په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید شوی دی.
وسلوالو طالبانو بیا تر اوسه د دې بریټ په اړه څه نه دی ویلي. د لوګر مرکز پل عالم کې چارواکي دا کوي چې شپږ طالبان له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویاند شاپور احمدزی وایي امنیتي ځواکونه د متانیو پله په سیمه کې د یوې لویې پوستې په جوړېدو لګیا وو چې طالبانو برید پرې وکړ. احمدزی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي د افغان ځواکونو په ځوابي برید سره طالبان په شا شول چې درې جسدونه او وسلې او مخابرې هم سیمه کې ترې پاتې شوې. طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا د نویو پوستولو جوړولو سره تل وسلوال مخالفت کړی. په کابل کې د سکانو د ټولنې یو 14 کلنه نجلۍ تښتول شوې. دا خبره پرون د جولای 14مه د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې خپور کړی دی. د ورځپاڼې په حواله 14 کلنه سلمیت کور په شور بازار کې د سکانو د شری چند بابا له ګردوارې تښتول شوې وه. د ټایمز آف انډیا په حواله د هغې پلار د اپریل په 15مه نیټه په کابل کې د هری رای صاحب پر ګردواره د وسلوالو په حمله کې وژل شوی و. سلمیت کور تر پلار تر مرګ وروسته له خپلې ړندې مور او کوچني ورور سره د شریچان بابا په ګردواره کې اوسېده. دا نه ده څرګنده شوې چې هغه به چا تښتولی وي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ. د اروپای ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلاشي. په دې بودیجه کې د کورونا وایروس له کبله د اوختي مالی زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپل سرمشریز په لومړی دوه ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپای ټولنې د 28 غړو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپل پلان کړي دوه ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکیچ ولاړ شو چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د څلورو نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. دغه هیوادونه هڅه کوي پر ډیرو جنوبي هیوادونو چې د خپلو اقتصادونو د اعادې لپاره د مرستې ترلاسه کولو هڅه کوي د دغو مرستو لپاره سخت شرایط ولګوي او محدود مالی مرسته ورسره وکړي. او د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډله به د روان میلادي کال په دویمه نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کرونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالی وزیرانو او مرکزی بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصادي اقتصاد پر اعاده تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د زندولو پروګرام د 2020 میلادي کال تر پایه وغځول شي. خو د اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د سلګونو میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دا موده تر 2020 کال پورې تمدید شي. د نړۍ شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل وزیرانو او بانکدارانو تر آنلاین بحثونو وروسته چې ریاض کوربتوب کاوه په خپله وروستۍ اعلامیه کې وویل چې دوی پر دې غور کوي چې د پورونو د پرې کولو د زندولو ابتکار د 2020 کال تر دویم نیمایي وغځول شي. د کرونا ویروس له کبله د نړۍ اقتصاد ځپل شوی او اکثره هیوادونه اوس هڅه کوي چې د دغه اقتصاد د بیا رغولو لپاره لارې چارې ولټوي. د خبرونه په ازادي راډیو کې واوریدل شول او خبرونه کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. کولای شي چې فیسبوک ته هم سر ورښکاره کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
له پی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشر د هغو ژمنو او د هغو ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال له ښځو سره کړی وي. په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو په دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په یوازني دولتي روغتون کې د ناروغانو ستونزو ته کتنه کوو.
موږ په دې امنیت راغلي یو چې مثال د شفاخانې ته چې راسو وروره جانه چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو هغه خو نو بېرته بازار ته مې اړ کړي مننه نخصه بېرته بازار ته ویسو د بازار سره وغواړو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د کورونا ځپلي اقتصاد د بیا رغونې لپاره د دې ټولنې د غړو هیوادونو د سرمشریزې په درېیمه غونډه کې نن بیا د نږدې 2 تریلیون ډالر وښي یورو په ارزښت د اقتصادي رغونې پر پلان بحث کیږي. په دوهمه نیمایي کې په نور بس د 19 پروګرام کې د هیواد د ټولو ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیال والیانو په اړه بحث کوو. لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسمشر د هغو ژمنو او د دې ژمنو د عملي کېدو د څرنګوالي فهرست برابر کړی دی چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له ښځو سره کړی وي. د فیفا مسؤولو چارواکو دا فهرست نن له خبریالانو سره شریک کړ. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال ډیوا نادر هم ورغلې وه چې دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کابل له سټډیو سره ده. ډیوی، د غونډې جزئیات او د دې فهرست څرنګوالي په اړه لطفا ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو موسسه یا فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې د لوایي افغان حکومت د ښځو په برخه کې خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. د فیفا د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې مشره مریم آرین بارکسی وایي که څه هم د نوي حکومت له جوړېدو تر دې دمه څلور میاشتې تیریږي، خو لا تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی د خپلو کمپاینی ژمنو ته د عمل جامه ور واغوندي. اغلی بارکسی د یکشنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته په یوه ناسته کې د حکومت لخوا په لوړو پوسټونو کې ښځو تازه ګمارنو پر بهیر هم نیوکه وکړه. هغې زیاته کړه چې حکومت تازه ګمارنو لپاره هیڅ کومه منظمه تګلاره نه لري. اغلی بارکسی وویل د ښځو سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې په نوي حکومت کې د ښځو سیاسي مشارکت باندې هم نیوکې وکړې او زیاته کړه چې افغان حکومت باید کابینه کې 10% ښځو ته ونډه ورکړي. دغه داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني 13 میاشتې د افغانستان ښځو چارو وزارت هغه تګلاره ومنله چې له مخې به یې 14 ولایتونو کې د والي مرستیالانې افغانې ښځې ټاکل کېږي. همدارس د اداري اصلاحاتو کمیشن د تیر کال راپور په بنسټ د ملي یووالي حکومت کې د مشرتابه په کچه د ښځو ونډه 25% وه، خو د فیفا موندنې ښیي چې د نوي حکومت جوړېدو سره د ښځو تمې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. مننه تکل سر
له تاسو مننه دیوی نادر. قدرمن اوریدونکو، د فیفا د راپور جزئیات مو اوریدل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په خپله یوه نوې سروې کې ویلي دي چې حکومت نه دی توانېدلی په مختلفو برخو کې د ښځو حقونه ورکړي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د ښځو د چارو له یوې فعالې همیرا حقمل سره مرکه کړې ده.
نوی حکومتونه هم چې رسی فقط په انتخاباتو کې د خپل کمپاین د ګرمولو په خاطر خصوصا د ښځو دوی وعده ورکوي، اما متاسفانه په دې مسله باندې د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې ټولې پوهېږي چې دا حکومت د دې توانایي نه لري چې په ډېر کم وخت کې دوی خپلې ژمنې عملي کولی شي او د ښځو حقونه ورکولی شي. بنان دا د ښځو او د افغانستان د ولس هغه سیاسي هوښیارۍ او بیدارۍ ته اړتیا لري چې د افغانستان ولس او خلک باید ویښ شي او په انتخاباتو کې داسې خلکو ته رایه ورکړي چې د هغو برنامه عملي وي او هغه حکومت وکولی شي چې په خپلو برنامو باندې او په خپلو ژمنو باندې عمل وکړلی شي. په دې څو میاشتو کې دا واضح خبر ده چې دوی په دوه نتوانېږي او د ښځو حقونه اصلا د دوی په هغه د برنامو په راس کې هم قرار نه لري او په خپله حکومت هم دومره ورته ژمن نه دی. د بېلګې په توګه څو وخته مخکې ښځو یو کمپاین پیل کړ چې په هغو کې د خپل هویت غوښتنه یې کړله چې د ښځو هویت چېرته دی، اما د هغو په بدل کې ښځو ته یو سیاسي رشوت ورکړل شو او 14 ولایتو کې ښځې د والیانو په توګه باندې د والي د معاون په توګه باندې انتصاب شولې. نو دغه پوښتنه ښایي چې دوی په اساسي او بنسټیز توګه د ښځو حقونو ته ژمن نه دي.
ستاسو په نظر په کومو برخو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي ډېر؟
په ټوله کې که موږ وګورو د ښځو هغه حساسي حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې صراحت لري او حکومت د هغو په عملي کولو باندې دفاع لري او مکلف دی، هغه نه دي عملي شوي. مثلا د تعلیم او تربیې په برخه کې، په سیاست کې، په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په ټولنیزو برخو کې، د سولې په ارتباط باندې، په خبرو اترو کې، په مشورو کې، د سولې په پروسه کې، په ټولو برخو کې متاسفانه چې د ښځو د حقونو تامین ډېر ټکنی دی او د موږ په خاطر دی چې نن په افغانستان کې افغان مېرمنې وروسته د تقریبا 13 کالونه بیا هم په دې باندې ډېر په دار کې دي چې که څه سیاسي تغییرات او بدلون په افغانستان په سیاسي صحنه کې رسي خپل حقونه په ډېر خطر او تهدید کې ګوري.
مخکې ورته تاسې اشاره وکړه چې افغان حکومت پریکړه کړې چې په 14 ولایتونو کې د والیانو مرستیالانې ښځې وسي، دې ته تاسې په کوم نظر ګورئ؟ آیا دا د ښځو د حقونو ورکړه نه ده؟
زه دغه یو سیاسي رشوت بولم ښځو ته، او زه متاسفه یم هغو ښځو ته چې دوی دغه پوستونه قبول کړل او په انتصابي شکل په 14 ولایتونو کې دوی د والیانو د نارینه والیانو معاونین شولې. نو زه متاسفه یم چې ښځې انوس هم په داسې سطحي نظر او سطحي فکر خپلو حقونو ته ګوري چې د یو ډېر اساسي کمپاین په مقابل کې د راځي دوی په 14 ولایتو کې د معاونینو په څوکیو باندې دوی بیا قناعت کړي.
همیرا جان، د دې لپاره چې د ښځو حقونه ورکړل شي، تاسې په کومو پلانونو په کومو لارو چارو تاکید کوئ؟
که چېرته حکومتونه واقعا متحد وي، بیا په اساسي قانون باندې تاوندې اجراءات کا او اساسي قانون باید پلی شي چې هلته ټول اساسي حقونه ښځو ته په نظر کې نیول شوي دي. همدغه اساسي حقونه که چېرته ښځو ته لکه د تعلیم حق، د تحصیل حق، د کار حق، په اقتصادي برخه کې، په فرهنګي او ټولنیزه برخه کې هغه حقونه چې ښځې لري هغه ورته په نظر کې ونیول شي، عملي شي، جوړ شي، پرته د شک نه چې د ښځو حقونه تامینېدلی شي. او که چېرته حکومتونه واقعا ژمن وي، نو هغه خپلې برنامې په داسې شکل باندې طراحي کوي چې هم ښځینه او هم نارینه دواړه د خپل حقونو نه مستفید شي او محرومیت وجود ونه لري.
د ښځو د حقونو فعاله همیرا حقمل و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو نور مطالب هم لرو، خو د شیبه ناجی سپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د ټاپي پروژې په اقتصادي او نورو اساسي مسایلو خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین آزاد رادیو ته ویل چې د خبرې پرون ناوخته د قانونو او پټرولیم وزارت سربراست محمد هارون چخانسوري د ټاپي پایپ لاین له اجرایوي رئیس محمد مرادوف سره کړی دی. د نوموړي په خبره د ناستې پر مهال د پروژې د چټک تطبیق او د چارو د ښې همغږۍ، د پروژې د امنیت، د سمکو د استملاک، د ګازو د استفادې او د پروژې په اجتماعي او اقتصادي اړخونو خبرې شوې دي. هغلی مطفی وایي د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري وویل چې د قانون او پټرولیم وزارت په افغانستان کې د ټاپي ګازو د پایپ لاین د اصلي شریک په توګه د دې پروژې چټک تطبیق او د ښکېلو اړخونو ترمنځ د قوي همغږۍ د مسؤل په توګه کار کوي، سول ټولو شریکانو سره د ټاپي پروژې په تخنیکی، حقوقي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې اساسي تحرک رامنځته او د پروژې ساختماني چاري ژر تر ژره پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د ټاپي پروژې په مسیر کې د ځمکو د استملاک په حق لبه د ښار جوړونې له وزارت سره همغږي رامنځته شي او د خلکو د مشارکت په موخه به د انکشافي شوراګانو او ولسي تړون له پروګرامونو ګټه واخیستل شي چې د پروژې اجتماعي چاري منظم شي. د بغلان د کرنې او بولګولو ریاست د بنوري ملي پروژه په دغه ولایت کې د کبانو د روزنې شل بیلابیل لوی فارمونه جوړوي. د بغلان د کرنې او بولګولو ریاست د بنوري د ملي پروژې مسول عبدالغفار ظاهرینن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو فارمونو د جوړولو هدف په بازار کې د کبانو غوښې ته د خلکو د اړتیا لري کول او کارموندنه ده. نوموړي وویل چې دغه فارمونه به د بغلان په ولسوالۍ کې چې زیاتې او پاکې اوبه لري جوړ شي. اوس په بغلان کې د کبانو د روزنې 2 فارمونه فعالیت کوي چې د ښاغلي ظاهري خبره د بازار د اړتیا لپاره کافي نه دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلېږي. یو امریکي ډالر 8 افغانۍ، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان څلور افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه او پنځوس افغانۍ.
لپی او استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د دریم ځل لپاره غونډه کوي چې د کورونا وایرس له کبله د دې ټولنې د غړو هیوادونو د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د سوونه میلیارد یورو مالی پلانونه تصویب کړي. په تیرو دوه غونډو کې د ځینو اختلافونو له کبله په دې سرمشریزه کې مشران ونه توانېدل چې د څو کلونو په مخه پر یو مالی پلان سلا سره وکړي. دا موسلا نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې را سره ده. نوری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د اروپایي ټولنې د مشرانو د ننانې غونډې په اړه کاوریدونکو ته وایي چې دوی د اقتصاد د رغونې لپاره څومره مالی مرستې په پام کې نیولي.
بلې تکل صاحب، د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې نن په غونډه کې د وو کلونو بودیجې او د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې لپاره د یو زرو اته نیم سوه میلیارد یورو مالی پلان په اړه موافقې ته ورسیږي. دا د دغو مشرانو چې په مخکنیو دو دا ډولو غونډو کې نه توانېدلې وي موافقې ته ورسیږي درېیمه غونډه ده. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي ډېره لرې برېښي چې د دغې ټولنې د اوویشتو غړو هیوادونو مشران به د بروکسل په غونډه کې چې دوه ورځنۍ هغه یې درېیمې ورځې ته غځولې یوه جوړ جاړي ته ورسیږي. خو تکل صاحب، د دې ټولنې یو شمېر مهمو غړو ویلي چې بحثونه پر سم لوري روان دي او دوی هیله مند دي چې یوه موافقه بیا هم ترلاسه کېدای شي. د هالند صدر اعظم مارک روتي وویل پرون له غونډې یو شمېر مشران ووتل او په دې خاطر دوی ونه توانېدل چې یوه جوړ جاړي ته ورسیږي. روتی د هغې څلور کسیزې ډلې مشري کوي چې ویل کیږي پر مرستو د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي ده.
بله، او نورې صاحب، تاسو مخکې د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر دې پلان د اختلافونو یادونه وکړه. د دوی د اختلافونو اساسي ټکی کوم دی؟
اختلافونه د اروپا د څو شمالي شتمنو هیوادونو او د جنوبي هیوادونو ترمنځ دي. البته دغه اختلافات پرون وروسته له هغې راڅرګند شول چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له پرونۍ غونډې ووتل. له دوی سره د شمالي شتمنو څلورو هیوادونو ډله هم چې د مالی مرستې د دغه پلان د محدودولو او د جنوبي اروپا پر هیوادونو چې تر ډیره دغه مرستې ترلاسه کوي د سختو شرطونو د وضع کېدو غوښتونکي دي ووتله. خو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د اروپایي ټولنې یو زیات شمېر مشران پرون وروسته له هغې چې د اروپایي شورا مشر چارلز مایکل د اقتصادي رغونې یو نوی پلان وړاندې کړ، دې ته وهڅېدل چې نن بیا غونډه وکړي. د جرمني یو ډیپلومات د ډی پی خبري اژانس ته ویلي چې بحثونه یوې حساسې مرحلې ته رسېدلي دي. خو دغه ډیپلومات د خپل نوم پر ساتلو په شرط بیا هم دې اژانس ته ویلي چې دا هم نه ده تر اوسه څرګنده چې په نننۍ غونډه کې به هم کومه موافقه حاصله شي که به نه شي. البته د اروپایي شورا په پلان کې د یو نیم سوه میلیارد یورو مرستې چې د پور او وړیا مرستو په توګه هغو هیوادونو ته چې ډېر دغو مرستو ته اړتیا لري ورکول کېږي، او پر دې سربیره د اوو کلونو په مخه د یو تریلیون یورو بودیجه هم په دې پلان کې په پام کې نیول شوې. البته دا هغه بودیجه ده چې اروپایي مشران مخکې له دې چې د کورونا وایروس په دې وچه کې خپور شي پر سر یې اختلاف درلود.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
ازادۍ رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دا مني چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې کمې شوې دي، خو ټینګار کوي که روغتیایی ستونزې او بخیر روغتیایی سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي نو د اخته کسانو په شمیر کې به یو ځل بیا زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ولایتونو کې دا مهال تر ډېره روغتیایی سپارښتنې د خلکو لخوا په پام کې نه نیول کیږي. اجمل تورمان په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. تورمان صاحب،
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې د پخوا په پرتله باندې راکمې شوې دي، خو لا هغه ولاه صفې نه ده ختم شوې. او که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، نو کېدای شي چې یو ځل بیا د هغه کسانو شمېر زیات شي. د امریکا وزارت مرستیالې ویاندې ماشومی جعفري څوس چې د مخکې ازادي راډیو ته وویل چې تر کومه چې کورونا وایرس لومړی څپه ختمه شوې ده، دوی وویل چې دوهمه څپه به په ژمي کې شروع کېږي، خو که چیرې خلک روسیې سپارښتنو ته پام ونه کړي، دغه په لومړۍ څپه کې به هم زیاتوالی راشي. دې را روان اختر ته اشاره وکړه، وویل چې اختر مخکې او په تېر اختر کې هم دغه روسیې سپارښتنې د خلکو لخوا سمې په پام کې نه وې نیول شوې. هیله ده چې دا ځل روسیې سپارښتنې سمې په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په پلازمېنه کابل او په ولایتونو کې خاربان مات شوی، ګرځېدل راګرځېدل زیات شوي دي د خلکو، او هغه روسیې سپارښتنې چې پخوا په پام کې نیول کېدلې، مثلا د ماسکونو کارول، یو خو هوا هم ګرمه شوې ده، نو له دې امله زیات کسان نه کاروي مثلا ماسکونه نه شوي ځینې خلک. د تازه شمېرو له مخې تکل صاحب په تېرو څلېرو ساعتونو کې یو سل څلور اویا کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي، ولس له دې ډلې مړه شوي او درې سوه دوه شپېته نور بیا رغېدلي دي، چې په ټولیز ډول باندې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر نږدې 15,000 ته رسېدلی دی. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. تورمن صاحب، د ترینکوټ د ولایتي روغتون ناروغان او د هغوی پایوازان شکایت کوي چې دوی ته درمل نه ورکول کیږي او نه هم ډاکټران سم چلند ورسره کوي. دوی وایي د روغتون یو شمېر ډاکټران خپلو خصوصي روغتونونو ته هم وربولي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د روغتون ته ورغلی او له ناروغانو سره د هغو پر ستونزو خبرې کړې دي.
دا د ترینکوټ د ولایتي روغتون د داخله ناروغانو د بستر واټ دی. په دې واټ کې بستر دغه ناروغان زیات شمیر د ترینکوټ شار د لرو پروتو سیمو او یو شمیر بیا د ولسوالو دی. محمد افضل چوری ولسوالی څخه په موټر کې تریوی ورځی مزل ورسته خپل ناروغ دی روغتون ته راوستل دی. دی وایي د کمزوري اقتصاد لامل یې خپل ناروغ دلته راوستلی دی، څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، خو تر اوسه پورې د روغتون له لورې هیڅ ډول درمل نه دي ورکول سوي او ټول درمل په خپل شخصي لګښت له بازار اخلي.
نو موږ په دې نیت راغلي چې مثال د شفاخانې ته چې راسو ورور جان چې د خپل مریض ته یو دغه وکړو، هغه خو نو بیرته بازار ته میاړ کې مننه نخصه بیرته بازار ته ویسو د بازار سره وغواړو.
فضل محمد وایي دولت باید د بیوزله او جګړه ځپلو خلکو سره د دې د ناروغي د درملنې په برخه کې زیات مرسته وکړي، ځکه د نموړي په وینا چې د یاد ولایت د خلکو اقتصاد ډیر ځپل سوی دی. 15 کلن محمد هم ولایتي روغتون ته ناروغان راوستلی دي. دی بیا د درملو د نشتون ترڅنګ د ناروغانو سره د ډاکټرانو د ناسم چلند څخه شکایت کوي.
دلته مو یو ښځینه ناروغ راوستی ده د تداوی لپاره، ښځینه ډاکټرانو لخوا څخه ورسره داسې چلند کوي چې یو ډاکټر باید داسې چلند ورسره ونه کړي. سپیکس پور ته وایي سیاخي او دقیق ورته موږ ته وایي نه لرو چش نه لرو، نو د بېخي د مور میرې چې راځه کوي داسې چلند سره کوي چې هغه هیڅ د قانون لحاظ ښه نه دي.
په ښځینه واټ کې یو شمېر ناروغان دا شکایت هم کوي چې ځینې ډاکټران یې په روغتون کې درملنه نه کوي او خپل شخصي کتنځای ته یې وربولي. په مرکز ترینکوټ ښار کې د یوازنۍ دولتي روغتون دی چې پر یو وخت د سلو ناروغانو د بستر ظرفیت لري، چې له دې شمېرې 15 بستره ښځینه ناروغانو ته بیل سوي دي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین بیا له ناروغانو سره د یو شمېر ډاکترانو ناسم چلند مني، خو دا نه مني چې ناروغانو ته دې درمل نه ورکول کیږي. د روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل هغه ډاکټران چې ناسم چلند کوي د ولایتي دفتر له لورې ګمارل سوي دي او کنټرول یې د دې تر واسپور ته خبره ده.
دا یوازې یو شی ما اورېدلی دی د ناوړه برخورد هلته مشتره ده. یو دغه د زنانه دغه کې د خلکو شکایت چې مې کړی دی سره ته دغه د بصیر خیاط لور ده میمونه نمیږي سره یا ځل او دا د ولایتي دفتر څخه جبري پر موږ باندې نازله شوې ده سره ته، خو موږ په امتحان باندې نه دراوسلی، موږ په اخلاق نه دراوسلی، د مثلا مشکل کار کاوه هم در دوا پس طول دوا مکمل را سدلی دی لرز تو کلام کفاتی سده خوشته اغسته منتد در چه اغدانه یه خریداری که در آباد
خو اوس مهال په ټولو روزګان کې شپږ پنځوس روغتیایي مرکزونه د خلکو پر مخ خلاص دي، خو د خدمتونو د وړاندې کولو له څرنګوالي تل خلک شکایت کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، روزګان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
زموږ راغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صف په 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه